السلام علیکم دما خم شپک بجی دی د ازادي رادیو دما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د نیم سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وای چې کروسیا چین او یا پاکستان غواړي د توریزم پر وړاندې له افغانانو سره ودرېږي نو له افغان حکومت سره دی لاس یو کړی دا هم اوري چې مشران جرګې او شمیر غړي وای دا مهال د هیواد 15 ولایتونه د وسلواله مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو بیا جګړه روانه ده خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي نړیواله ټولنه باید دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزې کې یوازې پرې نه ږدي بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ ته یو باید فکر پرې وسي او په پاکستان کې د کرسمس جشن پر مهال د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي نړیواله ټولنه باید دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې واضح پرې نه ږدي محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې بهرنیان د افغانستان په جګړه کې خپل مسؤلیت لري او باید دغه مسؤلیت ادا کړي
القاعده نه افغانستان پیدا کړی ده نه باید مسؤلیت پر افغانستان ولګیږي داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پریښودل شي
د شغلیت مار په خبره په افغانستان کې بے ثباتی نیغ په نیغه د سیمې او د نړۍ په ثبات منفي اخیست کوي نو لامدې کبل په کار دی چې په ګډه ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه وسی د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې دمخه ولسمشر غنی په وار وار پاکستان په دې ملامت کړی چې ګواکې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وسي معصوم ستانکزی نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره اجماع او د مشرانو د لیدلورو یووالی حتمي خبره ده
ما شما همیشه بحث سرازی میکنیم که در کجا عملیات کردیم در کجا عملیات نکردیم و یا عملیات چرا نتیجه نداده
دیوی موش تاسی تل پا دی بحث کهو چی چیری مو عملیات وکرل او چیرتو مو نکرل او یا همولی نتیجه نورکوی خود در جگره پا نور و ارخونو ولی فکر نکوو که در هیواد در سیاسی مشان ترمنز لانجه موجودی وی تاسو چه فکر کهوی چی موش اولین کیو که بایلون کی د ملي امنیت عمومي رئیس همدارس په هیواد کې رواني جګړې ته په اشاره سره ویل چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د حل لار نه بلکې د سولې لارې د رواني ستونزې حل ممکن دی بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار دوه افغان وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل شول د تخار د امنیت قمانداني وایند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مهال د تاجکي ځواکونو له لورې ووژل شو چې غوښتل په غیر قانوني ډول د شپې لخوا تاجکستان ته ولاړ سي د شغل اسیر په خبره دغه کسان د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې ګمان چې ګواکې قاچاقبران دي ووژل شوي دي
یا دو نفر از باشنده اولسپولی در قز است. این شب ساعت سه نزدیکای صبح بشنه از مرز از دریای آمون.
دیوی دا دو کسا دا تخار ولد دا در قد اولسپولی و سیدون که دیا و تیرش پا دری بجی اغا مال دا تاجیکی زوکون و للوری پرداز و وجل سوچی لامو سنتخه دا تیر دو پا حال که و. که څامت روسه تاجکی لوري په تیاره سندي ویل خو د تخار د سیمې زو چارواکو په خبره تر دې وړاندې هم ځینې افغانان د سرحد په اوږدو کې په بیلا بیلو پلمو وژل شوی دي او د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي دغه سیالي نن د افغانستان په وخت د مازیګر پر 5 بجو په هند کې پیلېږي د افغانستان ټیم به د دغو سیالیو په لړ کې د روان میلادي میاشتې په 29 نیټه د بنگلاديش له ټیم سره خپل دوهم لوبه وکړي وسم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه په پاکستان کې د کرسمس جشن پر مهال د زهرجن الکول د څښلو له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي د پولیسو یو چارواکي عاطف عمران قریشی نن ویل دا پیښه په پنجاب ایالت کې سوي او لسګونه نور کسان په همدې تړاو روغتونونو ته وړل شوي دي که څه هم په پاکستان کې د مسلمانانو لپاره د الکول څښل او خرڅلاو منع دی خو د نورو ادیانو او مذاهبو پلویان کولای شي له غو پلورنځیو څخه الکول واخلي چې د دې کار جواز لري تر روان کال په مارچ میاشت کې لږ تر لږه 40 کسان چې تر ډیره هندوان و د هولي جشن په مراسمو کې د زهرجنو الکول د څښلو له کبله مړه شوي دي خود ایران د دولت یو لوړپوړی مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا کړې. نو موړی نږدې شپږ کاله په کورنۍ نظر بند کې و. کروبی نېشنل ټرست ګوند ته په ویلي کې ویلي چې د ده استعفا په هغه هېواد کې د مې میاشتې تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د ګوند د یووالي د خوندیتوب یوه هڅه ده. د شرق په نوم یوې ورځپاڼې د کروبی د لیک یوه برخه راخیستې چې وایي له 2011 کال راهیسې زما خپل حالت ته په کتو او دا چې زه نه پوهېږم تر څه وخته به دا وضعیت دوام وکړي، نو له خپلو ملګرو غواړم زما استعفا ومني. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی د خپل پلار د استعفا خبره تایید کړې ده. نو یکلن کروبی او میر حسین موسوی د 2009 کال د لنجمن ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د گرین یا شنه غورځنګ دوه اصلاح غوښتونکي کاندیدان او مشران وو. او د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکي آله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15 نېټه په سوچي ښار کې تورې بحیرې ته نږدې الوتلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قوله نن ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 مترې واټن کې موندل سوی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر څخه واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که ګاونډي هیوادونه غواړي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانانو سره همکاري وکړي نو له افغان حکومت سره د لاس یو کړي.
کد داعش په ضد جګړه ده، کد طالب په ضد جګړه ده، کد نورو ترهګرو په ضد باندې جګړه ده، همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا مهال د دې هېواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره شوي او په 23 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د مشرانو جرګې د غړو نن د کورنۍ او دفاع وزارت مشرانو او دفاعي کمیسون په غونډه کې چې دغه مشران یې استجواب ته غوښتي وو دا څرګندونه وکړي.
په زابل او ننګرهار په تورو دوړو سیمو کې د داعش مرکز دی. تاسو ډېرې مقررې د تنظیمي او یا شخصي روابطو پر اساس باندې کیږي.
په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې د هلمند کندهار ترمنځ لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو لخوا بند شوې ده. اجرا رئیس او د بلخ سرپرستوالي ته نږدې څېرې وایي چې د بلخ د سرپرستوالي او جمهور رئیس ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ارګ ګټونکی دی. دا نړیوالو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه لرو. په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپل اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل د تروریزم پر وړاندې جوړ شوی اجماع باید حفظ شي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه باید لا جدي شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وی د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د روسیا او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو همکاري د سیمې په ګټه نه ده. په دې اړه عبدالله هننسی رپورټ لري.
بیا هم له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه څرګندونې. خو دا ځل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغو اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري، خو زیاتوي چې له دغو اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسی څو د په خبره دغه جګړه بریالی شي.
کد داعش په ضد جګړه ده، کد طالب په ضد جګړه ده، کد نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وسی. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولي؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغه پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغیزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه شي او ټوله په هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسله والو طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسېږي، دا د سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به دا منطقه نور هم سوځوله کېږي او خلک به په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادېږي.
افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ښې نښې شته او هیله مند دي چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی او دغه مکلفیت یې په ښه توګه درک کړی او ترسره کوي.
واموریدل چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي روسیا او ایران باید د افغانستان له دولت سره تماس ولري او د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه او د تروریزم پر خلاف مبارزه کې باید له افغان دولت سره لاس یو کړي. په راپور کې مواردل چې د افغانستان حکومت په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې ته خوشاله نه دی. د افغانستان یو شمېر سیاسي کتونکي خو لا دا خبره کوي چې موضوع د افغان حکومت له ملګرو ملتونو سره شریکه کړي. په پاکستان کې سیاسي کتونکي د غونډې ته په سترګه ګوري. د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په مسکو کې د افغانستان په اړه درې اړخیزې غونډې ته خوشبینه نه دي. پاکستان او چین د مسکو د غونډې دوه اصلي برخوال او نږدې دوست هیوادونه دي. د دوی استازي د روسیې په قربتوب نن د افغانستان په اړه خبرې کوي. د چارو د ځینو پاکستاني کارپوهانو په باور د مسکو غونډه ځکه ګټه نه لري چې د افغانستان د حکومت استازي پکې نشته. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي رستم شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او باید د مسکو په غونډه کې بلنه ورکړل شوې وای.
د دې سره رسمي اهمیت شته، اصل کې د دې نور اهمیت بالکل نشته. دا خبر اترې څه نتیجه نه ورکوي. په دې کې افغانستان شامل نه دی او افغانستان باید چې یو خود مختار هیواد په حیثیت باندې وپیژندل شي او داسې کانفرنسونو ته راوبلل شي. نو دا د پاکستان د چین او د روس حق نه دی چې دا د افغانستان په غیر حضري کې د افغانستان په تقدیر او په ډیسیژن باندې خبرې کوي. فکر کوم چې له دې نه به نقصان زیاتی او فایده هیڅ نشته.
د شغلی محمد په نظر د افغانستان پر موضوعاتو په کار ده د افغان چارواکو مخته خبري وشي تر څو د ستونزو لپاره یو هر اړخیز حل لار پیدا شي. د افغانستان حکومت هم د ماسکو د غونډې په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې هیڅ غونډه به د افغان چارواکو له ګډون پرته مثبته نتیجه ونه لري. د پاکستان د سینا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی داود اچکزای په دې نظر دی چې اسلام آباد باید د افغانستان په اړه تر هرې غونډې مخکې لومړی له کابل سره سلا مشوره وکړي.
چې د څو پر افغانستان نه پر قرار سوی او افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی د نور ملکو سره زما په خیال چې کوم مذاکرات یا کوم خبرې روانې دي د دې بیا په مستقبل کې بیا هیڅ داسې جنې وي. موږ د ګردو زیات ضروري دی چې اول افغانستان سره کښینو، د افغانستان کې چې کومې مسلې دي پر دې باندې خبره وشي او د دې یو مستقل حل راووځي. ولې چې د پاکستان کې کوم امنیت دی هغه د افغانستان سره تړلی دی. نو د څو پر چې افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی زما په خیال دغه رقم نه چې دی هغه به بې معنا وي.
د چارو یو شمېر کتونکو په پاکستان کې په داسې حال کې د افغانستان په اړه د ماسکو پر غونډه انتقاد کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا تیره ورځ د اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په ګټه وبلله.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روسي انټرفاکس اژانس د هیواد بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخروفا په وینا خبر ورکړی چې وایي مسکو پیکینګ سلا شوی دی چې په انفرادي ډول یو شمېر کسان د ملګرو ملتونو له بندیزونو لرې شي تر څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. زخروفا زیاته کړه چې دواړه هیوادونو روسیه او چین موافقه وکړه چې د افغانستان په ګډون د سلا مشورې ادامه پیدا کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د راتلونکو خپرونو په ترڅ کې جزئیات اوریدلی شئ. د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي دا مهال د دې هیواد 15 ولایتونو د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندي او په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دې جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیشن غړو د خبره د سه شنبه پر د افغانستان دفاع او کورنی شورا وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس په استجوابي غونډه کې وکړه. تفصیل د ناجیه صاحبای په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو پراخیدل، د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر ولایتونو محاصره، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت او یو شمېر نورې هغه اندېښنې وې چې د مشرانو جرګې غړیو د سه شنبه په ورځ د امنیتي چارواکو د استجواب په غونډه کې مطرح کړې. د مشرانو جرګې دغې غونډې ته د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وربلل شوی وو. د دغه جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیسون په استازیتوب سناتور محمد هاشم الکوزی د خپل راپور په یو برخه کې پر امنیتي چارواکو نیوکه وکړه چې د داعش په ګډون د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي.
او ډیری سیمې د حکومت په مخالفینو در تصرف لاندې دي. په زابل او ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش مرکز دی. تاسو د هغه د منګ دوړلو کې پات راغلي یاست. تاسو ډېرې مقررې د تنظیمي او یا شخصي روابطو پر اساس باندې کیږي. تاسو ډېر مسلمان د قراردادیانو سره په فساد کې پراخه لاسونه لري.
دوی همدارنګه خبرداری ورکړ که چیرې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره نشي، ممکن په راتلونکي کال کې افغانان د ډېرو سیمو د سقوط شاهدان وي. خو د یادونې وړ ده چې په روان لمریز کال کې د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د ځینو برخو په ګډون د هیواد د یو شمېر سیمو موقتي نیول او د جګړو دوام هغه څه و چې د ډېرو خلکو اندېښنې راوپارولې. خو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د مشرانو جرګې دغه استجوابي غونډې ته وویل چې په 1995 کال کې د داعش ډلې په ګډون وسلوال مخالفان سخت ځپل شوي او اوس مهال هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې پوځي عملیات روان دي.
د 1995 لمریز کال په جګړیز فصل کې په ننګرهار کې داعش ډله سخت ځپل شوې ده او دا مهال د وسلوالو د ځپلو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد په خپلو خبرو کې د وظیفوي غفلت په برخه کې د سناتورانو یو شمېر انتقادونه ومنل او ویل چې په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره ژمن دی. له دې سره هممهاله د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې باید د جګړې په یوې جامع استراتیژۍ باندې فکر وشي.
موږ او تاسې تل په دې بحث کوو چې په کومو ځایونو کې عملیات ترسره سول او په کومو برخو کې مو عملیات نه دي کړي او دغو عملیاتو ولې نتیجه ورنه کړه. ولې د جګړې په نورو ابعادو بحث نه کوو؟ موږ باید د جګړې په یو جامع ستراتیژي فکر وکړو او تر هغې چې د جګړې په یو جامع ستراتیژي فکر ونه کړو موږ نتیجې ته نسو رسېدلی.
دغو لوړپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې وسلوال مخالف بزپی او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې هیواد له امنیتي بحران سره مخ کړي.
د ناجیه صاحبې په راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا مهال د دې هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې بیا جګړه روانه ده. د دې جرګې غړو د خبرې د کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون په غونډه کې چې د دفاع او کورنی چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس ورته وربلل شوي وکړي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند کندهار ترمنځ لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو لخوا بنده شوې ده. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو د اوبراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د لارې ساتونکي سرتیري او مسؤلان په دنده کې غفلت کوي او د پلچکونو امنیت نشي ساتلی. د ولایتي شورا وکیلان هم پر حکومت انتقاد کوي چې د لارې په ساتلو کې پاتې راغلي. په دې اړه رپورټ زموږ د همکار الیاس دای څخه اورو.
د لشکرګاه څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د نهر سراج لنه امن سیمې تیریږي، یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمن که څه هم په دې اړه چې لار بند ده څه ونویل، خو دا یې ومنل چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ دغه 240 کیلومتره لار باندې ناامنۍ ډېرې سوې دي. کارمن له دې امله پر هغه سرتیرو او قمندانانو انتقاد وکړ چې د لارې د ساتلو مسؤلیت یې په غاړه دی. هغه رسنیو ته وویل د لارې د امنیت لپاره نوې طرحه جوړه کړې ده.
دغه اوسنۍ څه چې هلته پراته دي دا زما دپاره د تایید وړ نه دي. د یو ژورنال په صفت باندې مشکلات موږ لرو. که مشکلات موږ نه درلودی باید لاره مخالفینو نه وای کته کړې. مشکلات سړی نه پیکولی نه شي، ولې د مشکلات پر حل کار کوو.
ویل کیږي وسلوال طالبان پر هغه موټرونو خال ډزې کوي چې د لشکرګاه څخه کندهار او نور ولایتونو ته مسافرین انتقالوي. د هلمند د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی وایي وسلوالو طالبانو په تیرو څو ورځو کې 15 پلچکونه له منځه وړي دي. عبیدی هم د لارې پر ساتونکو سرتیرو او هغو مسؤلونو نیوکه وکړه. ویویل دنده سمه نه ترسره کوي او وسلوال په ډیره اسانۍ سره کولی سي پلچکونه له منځه ویسي.
د شارا د ساتلو وظیفه په غاړه سره ده. شارا خدا معنا نه ده چې د کرار باندې پروت دي. شارا خدا معنا نه ده چې باید پل پلچکې وساتي. ته باید کوشش وکړي چې هلته د ترافیکو په مخ کې د دولت مخالفین هلته مشکلات ایجاد نه کړي، راونه وزي. هلته چې دغه دواړه حالتونه تکرار شوي دي، هم پلونه پلچکونه د مابین تللي دي، هم په ډیرو مواردو کې موږ اورېدلي دي چې هلته د دولت مخالفین راځي او سړک نیسي. په دې ارتباط باندې زه خپله د نظامي سکتور یو توجه
ویل کیږي نن په سلګونو هغه مسافرین چې د نور ولایتونو څخه هلمند ته تلل او یا د لشکرګاه څخه نور ولایتونو ته غوښتل ولاړ سي، په لاره کې د وسلوالو د ډزو او د نړېدلو پلچکونو له امله بند پاته سول. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم له دې امله پر حکومت د بې تفاوتۍ تور پر کوي. هغه وویل څو ورځې وړاندې د لارې د احتمالي بندېدو په خاطر حکومت ته خبر ورکړی و، خو چا یې چاره ونه کړل.
د دغه لارې د قطع کېدو په حق لبانې د نن څخه موږ 8 ورځې مخکې معلومات ترلودل. ونې دا معلوماتونه موږ د کشفي او امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. بدبختانه چې هر مسؤل په کټ خبرې اوري په عمل کې هیڅ نه کوي. دلته هوایي پولیس دي، دلته هوایي ټولیانې دي، په کټ تش په نامه باندې دوه کنډکونه دي، امتیازات او معاشات او یاشه د دوه کنډکونو اکثر کېږي. په دې کې شک نشته.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ لار یو ځل څو میاشتې وړاندې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو له امله نږدې یوه میاشت د تګ راتګ په وړاندې وتړل سوه، چې د بیرته خلاصولو پر مهال د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه تخریب سول او د افغان ځواکونو شاوخوا 500 سرتیري پکې ووژل سول.
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 چپو منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې واورئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم زمونږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. اجرائی رئیس او د بلخ سرپرستوالی ته نږدې څېرې وایي چې د بلخ د سرپرستوالی او جمهور رئیس ترمنځ په خبرو کې تر اوسه پورې ارګ ګټون کېده. د دوه چارواکو ته نږدې کس فضل احمد مانوي د دې مطلب له څرګندولو سره وایي چې په دې خبرو کې د ارګ یو هدف دا دی تر څو اجرائی رئیس کمزورې کړي. له بلې خوا د اجرائی رئیس یو سلاکار بیا د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ خبرې اترې شخصي بولي او وایي چې په دې خبرو کې د بلخ سرپرستوالی سره د څوکیو د ورکړې ژمنې شوې دي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
په داس حال کې چې د بلخ سرپرست والی ته نږدې ځینې کسان کابل ته د عطا محمد نور سفر د جمهور رئیس غنی سره د خبرو د چټکېدو لپاره مهم ګڼي، خو ښاغلي نور او اجرایي رئیس ته نږدې ځینې منابع بیا په دې باور دي چې دا خبرې د جمهوري ریاست په ګټه څرخي. یو له دې کسانو فضل احمد مانوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم نتیجو ته د رسیدو په برخه کې دې خبرو ته خوشبینه نه دی، خو دا وایي چې په دې خبرو کې د ارګ یو هدف د اجرایي رئیس د موقف کمزوري کول دي.
دیدم بشه که بیشتر برنده بازی تیم ارگ
لیدل کیږي چې د لوبي ګټونکو تر ډیره ارگ او جمهور رئیس دی چې څو هدفونه یو ځای ترلاسه کولای شي. یو لدی هدفونو د ډاکټر عبدالله د ځای کمزوري کول دي، او ممکن د ډاکټر عبدالله او عطا محمد نور د ټیم غړو یو مهم اندیشنه دا وي چې دا کار د جمعیت ګوند د کمزوري کېدو او څو ټوټې کېدو سبب نشي، کوم چې اوس مهال د اجرایي ریاست په شاوخوا راغونډي
خغلې مانوي په دې باور دی چې جمهور رئیس له دې خبرو اترو غواړي د انتخاباتي کمپاینونو هغه شعار عملي کړي چې ویلي و موازي حکومتونه به له منځه یوسي. نوموړی وایي د بلخ سرپرست عطا محمد نور ممکن د ځینو امتیازونو وزارتونو په مهمو غټو پرېکړو کې د ګډون او بلخ ته د خوښي کس معرفي کېدو په بدل کې له هغه ولایته تیر شي. د جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور او د ارګ ترمنځ د خبرو له پیل سره د اجرایي رئیس یو سلاکار سید آقا فاضل سنجرکی بیا ویلي چې دا مذاکرات شخصي دي. د ویلي چې عطا محمد نور کولی شي د خپلو بانکي حسابونو او بهرنیو سفرونو په اړه د جمهور رئیس سره خبرې اترې وکړي، خو ښاغلي نور ته یو نږدې کس فرهاد اعظمي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د عبدالله عبدالله په ګڼو ژمنو کې ناکامي د دې سبب شوي چې د جمعیت اجرایي رئیس خبرو ته رامخکې شي. اجرایي ریاست ته نږدې کسان بیا اوس هم دې خبرو ته د شخصي اړیکو جوړولو په نظر ګوري. د اجرایي رئیس مشاور داود اساس وایي
مذاکرات استاد عطا نور او ریاست جمهوری
د استاد عطا محمد نور او جمهور ریاست ترمنځ خبري اترې شخصي دي. ارګ ورته د څو وزارتونو او ولایتونو ژمنه کړې، خو فکر نه کوم چې دا خبرې دي تر اوسه کوم نتیجې ته رسیدلې وي.
عطا محمد نور له دې وړاندې ویلي چې حاضر دی د بلخ ولایت پرېږدي، خو جمهوري ریاست بیا د ښاغلي نور او جمهور رئیس ترمنځ د خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ولسي جرګې غړی او د بلخ والي ته نږدې کس فرهاد عظیمي وایي چې د بلخ سرپرست والي د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب خبرو ته حاضر شوی دی. د عظیمي په وینا د اجرایي رئیس د مقام پیاوړي کول، په نظام کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم قدرت معلومول او د سیاسي هوکړه لیک عملي کول د دې مذاکراتو مهم اهداف دي. هغه وایي چې له جمهوري ریاست سره د خبرو چټکولو لپاره به ډیر ژر د بلخ سرپرست والی کابل ته سفر وکړي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو ورېدل چې اجرایي رئیس او د بلخ سرپرست والی ته نږدې مقامات وایي چې د بلخ د سرپرست والی او د جمهور رئیس ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ارګ ګټونکی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی چارواکی وی د هغه پوزی الوتکه د معلوماتو د ثبت ماشین یا تور باکس مندل چې سوریه ته د پرواز پر وخت په تور سمندرګي کې سقوط وکړ. د روسیې د دفاع وزارت توپولوف مسافرونکو پوزی الوتکه شپېته تنه پوزیان سوریه ته لګول او سوچی خرڅه خطر پرواز 15 دقیقې وروسته سقوط وکړ. د روسیې د خبري اژانس په حواله د دې هواد دفاع وزارت نن ویل چې مندل شوی ماشین به خو وضعیت کړي او د هوایي ځواکونو د سړونو مرکز ته استول شوی دی. په دې اړه نور د فرشتي جلال زئی پر رپورټ کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د الوتکې تور ربه د سوچي شهر له سواحلو شپاړس سوه متره لرې موندل شوې ده. یو شمېر رپورټونه وایي له تورې ډبې سره د الوتکې یو شمېر نورې پرزې او ټوټې هم موندل شوې دي. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د هوایي پیښو د څېړنې ادارې مشر الکساندر تتراک نن اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د ایورون اپټل مامورین بریالي شو چې د الوتکې د معلوماتو د ثبت ماشین یا تور ربه پیدا کړي او د معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره په هغه ځای کې چې موندل شوی و وساتي. دا ماشین په مسکو کې څرل کېږي. د روسیې د پوځ د مسافرونکو الوتکې د سقوط لامل په الوتکه کې دوه نوي تنه مسافر او د الوتکې کارکونکي مړه شو. د دې هیواد دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ وویل چې د الوتکې په لټه کې 12 جسدونه او د قربانیانو د بدن 150 ټوټې موندل دي. په پیښه کې نه تنه خبريالان او د بشري چارو څیړونکي یلژویتا ګلینکا چې د بشري حقوقو په شورا کې د ولسمشر پوتین له مهمو سلاکارانو و او د ډاکټر لیزا پونم هم پیژندل کېده شامل دي. دغه الوتکه سوریه ته په لاره کې په تور سمندرګي کې راوغورځېده. په تور سمندرګي کې د غورځېدلې الوتکې د ټوټو د موندلو لپاره په عملیاتو کې بیړۍ، اوپتلونه او بې پیلوټ الوتکې ونډه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د دفاع وزارت په غونډه کې وویل چې د پېښې د قربانیانو د جسدونو د موندلو او د پېښې د عامل د څرګندولو لپاره هره هڅه کوي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس نن وویل چې د دې هېواد د دفاع وزارت او امنیتي ادارو د پېښې د علت تر موندلو د ټولو توپلوف الوتکو پر پرواز بندیز لګولی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ایم 100.15 څپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدل شي. دغه راز په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد حنای شوند کوي.
تشکر آقای مراد، شما هم خسته نباشین. بله، شنونده عزیز رادیو آزادی سلام و خوش آمدید به مجله خبری ساعت 6:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی من احمد حنایش به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، حکومت افغانستان میگوید که روسیه و ایران از روابطشان با طالبان مسلح باید در تامین صلح استفاده کنند، نه در افزایش جنگ. در مسائل جهان، رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. زود برمیگردیم، اما پیش از همه خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط ها مشاور شورای امنیت ملی میگوید نباید افغانستان در کار مبارزه با تروریسم تنها گذاشته شود. بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در هند ادامه دارد و حداقل 30 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری در پاکستان جان دادند. مشروع خبرها مشاور شورای امنیت ملی میگوید نباید افغانستان در کار مبارزه با تروریسم تنها گذاشته شود. محمد حنیف اطمر در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در جنگ افغانستان مسئولیت خود را دارند که باید آن را انجام دهند.
القاعده نه افغانستان پیدا کرده؟
القاعده را نه افغانستان به میان آورده و نه مسئولیت آن به افغانستان برمیگردد. و همین گونه اگر به این که داعش را نیز افغانستان به وجود نیاورده اشاره کنم، مسئولیت آن نیز به کشور ما بر نمی گردد، بنابراین نباید ما در جنگ با داعش تنها گذاشته شویم. آقای اطمر در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت بی‌ثباتی افغانستان به گونه مستقیم بر امنیت منطقه و جهان تاثیرگذار است و از این رو باید با تروریسم مبارزه مشترک و صادقانه صورت گیرد. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید کشمکش‌های سیاسی میان بزرگان سیاسی یک بود دیگر شدت یافتن جنگ در افغانستان است. معصوم استانگزی که امروز در پیوند به ناامنی‌های اخیر در افغانستان به مشران و جرگه در اجلاس استجوابیه حاضر شده بود، از سناتوران پرسید که آیا با کشمکش‌های سیاسی میان بزرگان آوردن صلح امکان پذیر است؟
ما شما همیشه بحث سریزی میکنیم که در کجا عملیات کردیم، در کجا عملیات نکردیم و یه عملیات چرا نتیجه نداده. آیا سری عباد دیگه جنگ چرا بحث نمیکنیم؟ اگر کشمکش های سیاسی در بین بزرگای سیاسی کشور وجود داشته باشه، شما چی فکر میکنیم که ما برنده هستیم یا بازنده هستیم؟
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه یه جنگ با هراس افغانان راه حل نیست و برای تحقق صلح باید همه بسیج شوند. وزارت دفاع افغانستان حضور زنان در بخش قوای هوایی را اندک خوانده و میگوید در حال حاضر تنها یک زن به حیث پیلوت کار میکند. عبدالوهاب وردک معاون لویدرستیز در بخش قوای هوایی امروز بر رادیو آزادی گفت عدم علاقه‌مندی زنان را نیز عامل دیگر از اندک بودن پیلوت‌های زن در افغانستان دانست. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً گزارش‌هایی از درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی پیلوت افغان در آمریکا نشر شد. وکیل مدافع رحمانی به شبکه تلویزیونی CNN گفته که در حال حاضر قضیه پناهندگی خانم نیلوفر رحمانی تحت بررسی قرار دارد. و بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال بانوان هند ادامه دارد. تا حالا این توانسته بازی را 4-0 به نفع خودش پیش ببرد. خالده پوپل مدیر تیم فوتبال بانوان افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها در مسابقه امروز بیشتر دفاعی بازی میکنند.
فوتبال آدم چیزی گفته نمیتونه پیش بینی، با فوتبال بسیار زیاد مشکل است، اما ما تا حد آخر گفته ترینر که میگه که اگر ما گل زدن نتونیم حداقل گل خود نگاه کنیم. همین هم کلام گپ است، اما نه، ما مثبت فکر میکنیم.
بازی امروز با سلسله مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان جنوب آسیا در شهر گوا در هند برگزار شده است. این هم تحولات منطقه و جهان. حداقل 30 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری در جریان جشن کریسمس در پاکستان جان دادند. عاطف عمران قریشی یک مقام پلیس امروز گفت بعد دنبال این رویداد در شهر توبتک سنگ در ایالت پنجاب ده ها تن هم به شفاخانه ها منتقل شدند. با آنکه نوشیدن و خرید و فروش الکل در پاکستان برای مسلمانان ممنوع است، اما پیروان سایر مذاهب می توانند تا نوشابه های الکلی را از فروشگاه های دارای مجوز خریداری کنند. با این هم شمار از مسیحیان فقیر در پاکستان توانایی خرید الکل را از فروشگاه های خاص ندارند و بیشتر شراب های را می خرند و می نوشند که در خانه ها ساخته می شوند. مهدی کروبی رهبر ارشد مخالف حکومت ایران پس از حدود 6 سال نظربند بودن در خانه‌اش از رهبری حزبش کناره‌گیری کرد. کروبی در نامه‌ای به حزب اعتماد ملی استعفایش را به خاطر آنچه وی احیای وحدت ملی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه می خوانده پیشکش کرده است. مهدی کروبی نوشته که وضعیت او از سال 2011 میلادی به این سو نامعلوم است و نمی‌داند که این حالت تا چه زمان ادامه می‌یابد. کروبی و میرحسین موسوی بعد دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 در ایران مورد فشار قرار گرفتند و پس از تحقیق گسترده در خانه‌هایشان نظربند شدند. و وزارت دفاع روسیه تایید میکند که جعبه سیاه تیاره مسافربری این کشور که در بحیره سیاه سقوط کرده بود پیدا شده است. الکساندر تاتارک مسئول مرکز تحقیق رویدادهای هوایی روسیه در سوچی امروز گفت که جعبه سیاه تیاره تو 154 صدمه ندیده و برای تحقیق به مرکز قوای هوایی روسیه فرستاده شده است. راننده های کشتی ایورون جعبه سیاه را موفقانه پیدا کردند، آن را به بیرون انتقال دادند. حالا این جعبه برای تحقیق به مسکو فرستاده می شود. وزارت دفاع روسیه همچنان می گوید تیاره‌ای که از سوچی به سوی سوریه در پرواز بود، روز یکشنبه لحظات پس از برخاست از میدان هوایی در بحیره سیاه سقوط کرد که در نتیجه تمامی 92 سرنشین و عمله پرواز آن جان دادند. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اکنون فهرست داشته های این مجله خبری. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید
اگر جنگ با داعش است، اگر جنگ با طالبان است، در خصوص این جنگ باید همکاری با دولت افغانستان صورت گیرد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. ادامه گفتگوها میان ارگ و سرپرست ولایت بلخ واکنشهایی را به همراه داشته است.
دیدم میشه که بیشتر برنده بازی تیم ارگ و رئیس جمهور هستند که چند هدف میتونن در یک زمان برآورده بسازه.
در مسائل جهان رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان میگوید که روسیه و ایران از روابطشان با طالبان مسلح باید در تامین صلح استفاده کنند، نه در افزایش جنگ. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اجماعی به میان آمده که علیه تروریسم باید حفظ گردد و مبارزه با گروه تروریستی جدی تر شود. در این حال کارشناسان سیاسی میگویند که همکاری کشورهای منطقه به شمول روسیه و ایران با گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان به نفع منطقه نیست. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
باز هم سخن از روابط روسیه و ایران با طالبان مسلح، اما این بار مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که از این روابط برای به میان آمدن صلح باید بهره برداری شود، نه برای ادامه جنگ. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان تایید میکند که مسکو و تهران با طالبان مسلح روابط دارند، اما وی تاکید دارد که از این تماس ها باید بر ضد جنگ و تامین صلح سود برده شود. آقای اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در جنگ با تروریسم باید اصل روابط میان دولت ها باشد تا به گفته وی این جنگ به پیروزی برسد.
کد داعش پزید جگره ده کد طالب پزید جگره ده
اگر جنگ با داعش است، اگر جنگ با طالبان است و یا جنگ با دیگر دهشت افغانان است، در خصوص این جنگ باید همکاری با دولت افغانستان صورت گیرد. دوم، هر نوع ارتباط با طالبان و دیگر گروه هایی که برای صلح نباشند از نظر ما ناجایز بوده و دوستی در آن دیدن نمی شود.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر از نگرانی‌های روسیه و ایران از فعالیت گروه داعش در افغانستان و روابط این دو کشور با طالبان مسلح بر ضد این گروه سخن زده می‌شود. هرچند ایران به گونه مشخص درباره روابطش با طالبان مسلح ابراز نظر نکرده، اما مقامات روسی بر تماس‌هایشان با طالبان مسلح مهر تایید گذاشتند. اما مسکو و تهران چرا با طالبان مسلح روابط ایجاد کردند؟ آیا سیاست و اقدامات حکومت افغانستان در برابر گروه های مخالف مسلح به خصوص گروه داعش برای آنان قانع کننده نبوده و یا اهداف دیگری وجود دارد؟ آقای اتمر در پاسخ به این پرسش می گوید تغییرات سیاسی در سطح جهان بر وضعیت در افغانستان نیز تأثیر گذار بوده است.
متاسفانه کل مجوینو
با تأسف گاهی ما میبینیم زمانی که سیاست ها تغییر میشود، چون ما در امر مبارزه با تروریسم نقش مرکزی داریم، تأثیر آن متاسفانه در همچو حالات بالای ما خوب نیست. به همین لحاظ ما سعی میکنیم تا اجماع قبلی که بر ضد تروریسم بود از بین نرود و همه ما جبهه واحد علیه تروریسم داشته باشیم.
این موضوع در حلقات سیاسی افغانستان نگرانی های جدی را به میان آورده و شورای ملی و مقامات حکومتی افغانستان بارها گفتند که تماس شماری از کشورها با گروه های تروریستی به نفع منطقه نیست. اما ادامه روابط برخی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران با طالبان مسلح چی پیامدی در قبال خواهد داشت؟ سید رحیم ستار کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ میگوید
اثرات ناگوار این ائتلاف متاسفانه اگر به نام همکاری با طالب یا افغان دیگر از طریق روسیه و ایران صورت میگیرد، اینا میخواهد صرف افغانا را من حیث افزار استفاده کند به خاطر اهداف استراتژیک خود. خیرش به منطقه نیست، خیرش به افغان است، خیرش برای طالب نیست. به هیچ صورت را کس توجیه کردن نمیتواند.
مقامات افغان میگویند نشانه های خوب از همکاری در امر مبارزه با تروریسم وجود دارد و آنان امیدوار هستند که در این زمینه همکاری بیشتر و بهتر گردد. مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که حکومت افغانستان آماده برای دفاع و مسئولیت این کشور است و این مکلفیت خود را به گفته وی به گونه درست درک کرده و آن را انجام میدهد.
مصاحبه مشاور امنیت ملی افغانستان را نیز در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم دیده می توانید. در پیوند به همین موضوع، پاکستان یکی از اشتراک کننده های نشست امروز مسکو است که در آن در مورد افغانستان بحث صورت می گیرد. نماینده های چین، پاکستان و روسیه در حال در مورد افغانستان صحبت می کنند که از افغانستان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. پاکستان همواره یکی از کشورهای خوانده شده که در تامین صلح در افغانستان نقشه عمده دارد. از برخی از تحلیلگران پاکستانی پرسیده ایم که آیا حضور نماینده کشورشان در این نشست می تواند مفید ثابت شود؟ فرشته نگاه در این مورد گزارش می دهد.
برخی از آگاهان سیاسی پاکستان در مورد نتایج نشست امروز مسکو که در آن در رابطه با افغانستان بحث می شود خوشبین نیستند. پاکستان و چین دو اشتراک کننده اصلی نشست مسکو و از متحدین کلیدی یکدیگرند که به میزبانی روسیه بدون حضور مقام های افغان در مورد افغانستان با هم صحبت می کنند. اما برخی از تحلیلگران پاکستانی می گویند بدون حضور مقام های افغان این نشست نتایج مثبت در قبال نخواهد داشت. رستم شاه مومند سفیر سابق پاکستان در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت از افغانستان من حیث یک کشور مستقل باید در نشست هایی که در مورد آن بحث می شود دعوت صورت گیرد.
دی صرف رسمی اهمیت است. اصل که دی نور اهمیت بالکل نشته دی
این نشست تنها اهمیت رسمی دارد زیرا افغانستان در آن شامل نیست. از همین رو این نشست مفید واقع نمی شود. در چنین نشست ها افغانستان باید با عنوان یک کشور مستقل دعوت شود. روسیه، چین و پاکستان حق آن را ندارند که بدون حضور یک کشور در مورد آن تصمیم بگیرند.
افغانستان په غیر از ریکی د افغانستان په تقدیر او په دیسن باندې خبرې کوي.
به گفته آقای مومند مسائل مربوط به افغانستان باید در حضور مقام های افغان بحث شود تا یک راه حل همه جانبه برای حل مشکلات مطرح گردد. این در حالی است که حکومت افغانستان نیز در مورد نشست امروز مسکو واکنش تند نشان داد و گفته است هیچ نشست بدون حضور مقام های افغان در مورد افغانستان نتایج مثبت در پی نخواهد داشت. در امینال داوود خان اچکزی یک عضو کمیته امور خارجی سنای پاکستان میگوید نیاز است تا اسلام آباد در ابتدا با کابل صحبت کند و سپس با کشورهای دیگر در مورد افغانستان داخل بحث شود.
در سوپر افغانستان به اعتماد که نیه اخصال سویده در نور ملکو سر از ما بخیال چکم
تا زمانی که اعتماد افغانستان جلب نشده این گونه نشست ها مفید نخواهند بود. نخست باید با افغانستان روی مسائل مهم بحث صورت گیرد، رای حل با مشکلات آن پیدا شود، سپس کشورها پس از به دست آوردن اعتماد افغانستان می توانند روی مسائل آن صحبت کنند.
آگاهان پاکستانی در حال حضور نماینده کشورشان در نشست و میزبانی مسکو در مورد افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته هدف برگزاری نشست مسکو با اشتراک چین، پاکستان و روسیه را به نفع افغانستان خواند. در امینال آژانس خبری اینترفاکس روسیه به نقل از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داده و گفته است که مسکو و پیکینگ توافق کردند که نام یک تعداد کسان به طور انفرادی از لیست سیای ملل متحد دور شود تا زمینه برای گفتگو میان کابل و گروه طالبان هموار گردد. خانم زاخاروا افزوده که روسیه و چین روی ادامه بحث ها با اشتراک افغانستان توافق کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با ما هستید و نشرات رادیو آزادی را دنبال می‌کنید. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است، اما پیش از آن این موضوع را به شما پیشکش می‌کنیم. برخی از چهره‌های نزدیک به رئیس اجرایی و سرپرست ولایت بلخ می‌گویند در مذاکرات سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور تا حالا ارگ بیشتر برنده بوده است. فضل احمد معنوی یکی از افراد نزدیک به سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی با بیان این مطلب می‌گوید یکی از اهداف ارگ در این مذاکرات ضعیف کردن جایگاه رئیس اجرایی است. از سوی دیگر یکی از مشاوران ارشد رئیس اجرایی مذاکرات میان آقای نور و رئیس جمهور را شخصی خوانده می‌گوید در این مذاکرات چندین پست مهم با سرپرست ولایت بلخ وعده شده است. نصرت پارسا در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در حالی که افراد نزدیک به سرپرست ولایت بلخ خبر میدهند به زودی با آمدن عطا محمد نور به کابل مذاکرات وی با رئیس جمهور شدت خواهد گرفت، اما یکی از چهره های نزدیک به آقای نور و رئیس اجراییه بر رادیو آزادی میگوید تا حال ارگ ریاست جمهوری بیشتر برنده این مذاکرات بوده است. فضل احمد معنوی که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد هرچند نسبت به ثمر رسیدن این مذاکرات خوشبین نیست، اما می‌گوید ضعیف ساختن جایگاه عبدالله عبدالله یکی از اهداف ارگ در این مذاکرات است.
دیدم میشه که بیشتر برنده بازی تیم ارگ و رئیس جمهور هستند که چند هدف میتونن در یک زمان برآورده بسازه که یکی از او اهداف تضعیف جایگاه دکتر عبدالله خواهد بود و شاید هم به تعدادی از هم تیمی های استاد تا و دکتر عبدالله نگرانی همی است که ای باعث تضعیف و چند پارچگی در میان گروپ جمعیت و یا گروپی که در اطراف ریاست اجرایی جمع هستن نشود.
معنوی به این باور است که رئیس جمهور در این مذاکرات بخواهد یکی از شعارهای دوران کمپاین‌های انتخاباتیش را عملی کند که گفته بود به حکومت‌های موازی پایان می‌دهد. آقای معنوی اما می‌گوید عطا محمد نور در برابر امتیازات بزرگ که شامل برخی وزارتخانه‌ها، معینیت‌ها و شریک شدن در تصمیم‌گیری‌ها و معرفی کردن فرد دیگر از جانب وی به عنوان والی بلخ می‌شود، احتمالاً از ولایت بلخ کنار خواهد رفت. همزمان با نشر گزارش‌ها درباره ادامه مذاکرات میان سرپرست ولایت بلخ و رئیس جمهور، اوایل هفته جاری سید آقا فاضلسان چارکی یکی از مشاوران رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که این مذاکرات شخصی است و آقای نور میتواند درباره مسائل شخصی مانند حسابات بانکی و سفرهای خارجیش با رئیس جمهور مذاکره کند. اما فرهاد عظیمی یکی از افراد نزدیک به آقای نور گفته است ناکامی عبدالله عبدالله در عملی کردن وعده هایش به مردم یکی از دلایل این مذاکرات است. آقای عظیمی گفته است عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد این مذاکرات شده تا سهم 50% تیم اصلاحات و همگرایی را به این تیم برگرداند. با تازگی داود اساس مشاور ارشد رئیس اجرایی روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفته است مذاکرات آقای نور با رئیس جمهور شخصی است. آقای اساس می‌افزاید ارگ در این مذاکرات به عطا محمد نور برخی پوست‌هایی را وعده کرده است.
مذاکرات استاد عطا نور و ریاست جمهوری یک مذاکرات شخصی بود. ارگ برشان چند وزارت هست، چند ولایت هست و خود سرپرستی ولایت بلخه. اینمی چیزها هست که وعده کرده برشان. و فکر نکن تا بال مذاکرات چیز به نتیجه نرسیده.
اما نزدیکان عطا محمد نور این اظهارات را رد می کنند. ارگ ریاست جمهوری نیست و هنوز در مورد مذاکرات رئیس جمهور و عطا محمد نور ابراز نظر نکرده است. فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه و یکی از چهره‌های نزدیک به سرپرست ولایت بلخ روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره شده است. به گفته آقای عظیمی تقویت جایگاه رئیس اجراییه، برگرداندن سهم تیم اصلاحات و همگرایی و جمعیت اسلامی در قدرت و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی از اهداف این مذاکرات است. عظیمی می افزاید به زودی آقای نور برای شدت بخشیدن این مذاکرات وارد کابل خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در مورد جریان مذاکرات میان سرپرست ولایت بلخ و ارگ ریاست جمهوری گزارش را شنیدید. شما هم می توانید در این مورد نظریاتتان را با ما بفرستید. از طریق شماره 818 افغان بی سیم با ما پیام ارسال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. ترامپ که قرار است ماه آینده رسما رئیس جمهور آمریکا شود، در صفحه توییتر خود نوشته که پس از 20 جنوری رابطه کشورش را با سازمان ملل متحد متفاوت از امروز خواهد بود. او این سخن را پس از آن میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را برخلاف میل اسرائیل تصویب کرد. اظهارات تازه ترامپ ظاهرا نشانه گرایش او به اسرائیل پنداشته می شود، هرچند در گذشته گفته است در قضیه اسرائیل و فلسطین بی‌طرف خواهد ماند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در اظهارات تازه‌اش مؤثریت سازمان ملل متحد را زیر سوال برده است. دونالد ترامپ گفته که سازمان ملل متحد شبیه یک کلاب است که مردم برای سپری کردن وقت خوش در آنجا جمع می‌شوند. ترامپ پس از آن این سخن را می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری اعمار شهرک‌ها در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را محکوم کرد. ایالات متحده که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق ویتو را دارد، این قطعنامه را ویتو نکرد. وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت کشورش با کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند رابطه‌اش را سرد خواهد ساخت. رسانه‌های اسرائیلی در این حال گزارش دادند که صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو به مقام‌های دولتی سفارش کرده تا به کشورهای سفر کنند که به این قطعنامه سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در صفحه توییتر خود روز دوشنبه نوشت سازمان ملل متحد امکانات خوب در اختیار دارد، اما متاسفانه این سازمان به کلاب یا کانون مبدل شده که مردم در آن جمع می‌شوند و وقت خود را خوش می‌گذرانند. روز جمعه ترامپ هشدار داده گفت که پس از 20 ماه جنوری رابطه آمریکا با سازمان ملل متحد متفاوت خواهد بود. در 20 جنوری دونالد ترامپ سوگند وفاداری یاد می‌کند و رسما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌شود. ترامپ در ماه دسامبر سال گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که در مسئله اسرائیل و فلسطین بی‌طرف خواهد ماند. اما از سخنان تازه‌اش چنین برمی‌آید که او به اسرائیل گرایش بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان حضور زنان را در بخش قوای هوایی اندک خوانده و میگوید در حال حاضر تنها یک زن به حیث پیلوت ایفای وظیفه میکند. عبدالوهاب وردک معاون لویدرسیز در بخش نیروهای هوایی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسوم و عنانات حاکم در جامعه و نداشتن ساعت مناسب برای پیلوتی از عوامل اندک بودن حضور زنان در بخش هوایی میباشد. در این حال کارشناسان نظامی تاکید میکنند که برای جذب زنان در بخش قوای هوایی در کنار تلاش حکومت دادن آگاهی توسط علما به مردم میتواند مؤثر تمام گردد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان با آنکه از نبود مشکلات و ایجاد سهولت ها در بخش هوایی برای زنان اطمینان میدهند، اما میگویند تعداد زنان پیلوت در قوای هوایی اندک میباشد. جنرال عبدالوهاب وردک معاون لویدرسیز در بخش قوات های هوایی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیش از 70 زن در بخش‌های اداری، انجینری و پیلوتی در قوای هوایی افغانستان فعالیت دارند. اما آقای وردک میگوید پس از رفتن نیلوفر رحمانی به آمریکا در حال حاضر یک زن در بخش پیلوتی اجرای وظیفه میکند. وی عوامل اندک بودن زنان در بخش پیلوتی را اینگونه بیان میکند.
پیلوتی مسلک
ایران پیچیده مغرق با ارزش مسلک.
وای میگوید مسلک پیلوتی یک مسلک پیچیده ولی با ارزش است. ما در بخش هوایی به صحت اولویت میدهیم. تا زمانی که یک فرد صحت نداشته باشد پیلوت شده نمیتواند و معاینات را که ما در بخش صحی در داخل و خارج انجام میدهیم با اساس این معاینات صحت بسیاری خانم ها مناسب نبوده و از سوی دیگر کلتور و فرهنگ ما هم رشد نکرده تا دختران بیایند و در بخش پیلوتی کار کنند. آقای وردک عدم علاقه مندی زنان را نیز عامل دیگری از اندک بودن پیلوت های زن در افغانستان می داند، اما تاکید می کند که تلاش ها برای بیشتر حضور یافتن زنان در این بخش ادامه دارد. وی می گوید دو دختر دیگر که تحصیلاتشان را در بخش پیلوتی به پایان رساندند تا اخیر ماه جدی برای اجرای پروازهای پیلوتی به جمهوری چک فرستاده می شوند. این مسئول وزارت دفاع از فراغت 5 دختر دیگر که در اکادمی قوای هوایی در بخش پیلوتی مصروف آموزشان تا یک سال دیگر خبر داده و ابراز امیدواری میکند که این تعداد در آینده بیشتر گردد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که در گذشته نگرانی های از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی بخصوص بخش های نظامی میان مردم وجود داشته است. نگرانی هایی که مسئولان ارگان های امنیتی آن را رد کرده و تاکید دارند که شرایط مناسب برای زنان در ادارات نظامی وجود دارد. کارشناسان بخش قوای هوایی تاکید میکنند که حضور زنان در بخش نظامی به خصوص قوای هوایی بسیار مهم بوده و باید حکومت در این زمینه تلاش‌هایش را بیشتر سازد. یوسف همت یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت در دو عرصه جدی توجه بکنه. یکی علما فتواها بده که حفاظت وطن فرض عین است بالای مرد و زن، و دوم گپ مهم ای است که در قوای مسلح ما سه منصبای بسیار قهرمان و ورزیده داریم. اگر اونا لطف بکنه همونطور که خودشان در یک مقام است، همونطور دخترهای خودم بیتا با حمایت اونا اونجا پیش بروه در قوای مسلح به حیث پیلوت.
با اساس معلومات وزارت دفاع در حال حاضر با تعداد بیش از 1000 زن در بخش‌های مختلف این وزارت فعالیت داشته و تمام امکانات و سهولت‌ها برایشان مساعد شده است. از سوی هم معاون لویدرسیز در بخش هوایی حضور زنان را در بخش قوای هوایی مهم خوانده و میگوید همکاری رسانه‌ها و نهادهای مختلف در جهت دادن آگاهی به مردم کمک می‌کند تا حضور زنان در بخش قوای هوایی بیشتر گردد.
در یک مسئله دیگر مربوط به زنان، نهاد موسوم به خبرگزاری زنان افغانستان ابراز امیدواری میکند که طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان به زودی از سوی رئیس جمهور توشیح شود. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
نهاد به نام خبرگزاری زنان افغانستان با استقبال از تایید شدن طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان از سوی شورای ملی ابراز امیدواری کرد که این قانون به زودی از سوی رئیس جمهور توشیح گردد. حمیرا ثاقب رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در نشست تحت نام برنامه عدالت خواهی برای تعهدات حکومت وحدت ملی از حکومت خواست تا در خصوص تطبیق این قانون پلان عمل را ترتیب دهد.
تبریک میگم به تمام مردم افغانستان در رابطه با پاس شدن قانون از پارلمان کشور و امیدوار هستیم که به توشیح جناب رئیس جمهور هم برسد. اما پیشنهاداتی را که ما از مردم داشتیم این بود که ما قانون ها را فقط روی کاغذ نداشته باشیم. مهم هست که پلان عمل برای تطبیق قانون آزار اذیت جنسی به صورت جدی روی دست بگیره.
ایجاد گروه های نظارتی از میان جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان در کنار حکومت و بلند بردن سطح آگاهی عامه از پیشنهادات دیگری است که از سوی خانم ثاقب در راستای تطبیق قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان مطرح شد. طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان در 3 فصل و 29 ماده نخست از سوی ولیس جرگه تصویب و هفته گذشته از سوی مشران جرگه نیز تایید شد. این طرح به هدف جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، فراهم نمودن محیط مناسب و مسئول کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و فراهم کردن جامعه سالم از طریق آموزش در رسانه‌های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و کودکان تهیه و تنظیم شده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولیس جرگه در این نشست گفت که در طرح این قانون از مجازات حبس کاسته شده و به مجازات جریمه نقدی تاکید گردیده است. در طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان آمده کسانی که در محلات عامه سبب آزار زنان و کودکان گردد با جریمه نقدی 5 تا 10 هزار افغانی از سوی محکمه مواجه خواهد شد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به لحظات پایانی انجام برنامه و در مورد نتیجه فوتبال تیم بانوان افغانستان و هند. بازی به نفع هند 1-5 به پایان رسید و از جانب من احمد حنایش و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران که تا حال با شما بودیم خداحافظی میکنیم تا و همچنان رادیو صدای امریکا را هم میتونید روی همین امواج بشنوین و تا فردا ساعت 7 خدا نگهدار شما.